آزادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو پر بندیدو خوشنی وښوده. د ادارې پرون په یو اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خپرونو وروسته د دې تلویزیون د خپرونو بندیدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خپرونو د بندیدو پریکړه اعلان کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 22 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر او سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د ورستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بیلابیلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکارونی شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي وي.
په دې وروستیو کې سخت اورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونه او بهول چې ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیان وراوه. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتوب پیل شوي وو له اړوندې موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیه له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. کیف دا تور بې بنسټه بللی او ویلي دي چې روسیا له دې توافق څخه د وتلو لپاره د پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غلې دانې د صادراتو یوه لویه سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونونه وږي وګړي اغیزمن کړي. او په اسرائیلو کې د پرونیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښایي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خیپال پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه له اصلي نتایجو سره سمون ولري، نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شو او په اپوزیسیون کې و، یو ځل بیا صدراعظم شي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې نتایج پرون ماښام خپاره شول، د اوسني صدراعظم یایر لاپید ګوند به په دې انتخاباتو کې ماتې وخوري. د کان په نوم د اسرائیلو یو تلویزیون د رایو د اویا صندوقونو د نتیجو په اساس اعلان وکړ چې د خیپالو ائتلاف د پارلمان له 160 څوکیو څخه د 22 او منسپال او کینپال ګوندونه د 450 څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیوالې دي. نن څلور سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیوالې نجونې وایي چې دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزابل هایت چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللې وایي لګونو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
da Jalalabad pe khunzi ki me fawqlada afghan injuni walidi yoi ham na sharmida balki khabari wakri aw da khpal ratun ki pababi da khpal hilo kisi rata wakri tar har samakh ki talim adadwi pa zehn ke dai dulas kalani ne jibira tsakha khoxtana wakra chi usani yo bal fil charwa ko to waim thul injuni de de mustahaqidi su talim tar la sakri.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وایي د ټولو انجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې انجونې له تعلیم برخمنی وي.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د نجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخورو غوښتنه خورا زیاته ده ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ پېښ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې موږ دی به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د انجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د روسیې له خوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومندو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه افغانان کولی شي له بېلابېلو لارو ځانونه متحدو ایالتونو ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خپرونې د لومړي ځل لپاره په تېره اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومندو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ جګړو کې برخه اخیستې و او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نسی. خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته په دې باب وویل
هغه څه چې تاسو ته ویلې شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروگرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شلکرن پوزي ماموریت پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو همکاران او شریکان د غراس د پی 1 یا پی یو پروگرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروگرام دی چې پر شرایطو برابر کسانې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کېږي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له 20,000 تر 30,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلي وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخبارات ادارې یا سی آی ای یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي هغه څه چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لا درکه دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي
به هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد په همکارۍ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي واکونه کوماندو د ملي اردو او ملي انګټ باندې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېشته چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوریت پالګوند د اگست میاشتې په راپور کې خبرداري ورکړې و چې د امریکا لخوا د افغان کوماندو او ځنګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره و جنگيږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړي چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کوماندو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دي. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې ماسکو د تیرو اتو میاشتو پر مهال لاندې کړې وي.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هالند د زیمبابوې او بنگلاديش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانی چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان د دمو زونور تفصیل اوروي.
د نن ورځې لمړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیل شي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت د غرمې پر 12:30 بجې د بنگلاديش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبي افریقا او بیا هندستان راخلي چې جنوبي افریقا تر اوسه 15 او هندستان 4 نمبر یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونی لوبه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنې چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکبل لغوه شوه، خو له هرې لغوه شوې لوبې یوه نمره ترلاسه کړې ده. چې دوی نمبری لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړیوال پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. د دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او انګلستان دي چې هر یو د محل 15 نمبر لري. خبريال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلو بیته د لارمندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. خو آسترالیا هم چانس لري که چېرته آسترالیا وتوانېږي چې په لوی توپیر سره له افغانستانه لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي، نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو اوسط ته کتل کېږي او بیا به فیصله کېږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوې چې پایلو به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادی رادیو د اونیز ځانګړي پروګرام یعنی د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پیله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروی.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي ټلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې دوه نارینه او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه اره خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر واغ نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یو فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متر اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملوي. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دینه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی دا په تصویری ډول یې بیانوي. دا وایي چې دا یو هیولا غونډه سړی ته یو فکر راځي دا پرې دینه دا فکر بیا ورو ورو په خوي په ذهن کې دا غینه ورسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څور ازګدې او بیا په خپل برته بیالو ولې بیا اصلاحات کراولي. دا غینه ورسته بیا ټولنې ته چوړاندې شي دا خپل تجربيات هم شریک کړي دي چې دا څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي حتی لس پنځه ورځې د شعر یخې وي. د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بېخي ایسته کوي د هغه نه ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي. ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دای مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر لزان سره په ټیټ شغ ولولي، بل ځل دې په لوړ شغ لزان سره ووایي. دغه کره کتونکو دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ شغ دریم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نور نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمی دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا سب شوی ژغور ولي شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شای ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالي د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولي شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی دا کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پوري دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې یو اره خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک شاعر واغ نو باید لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب دي، او که څوک لیکوال واغ د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او دا چې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړای سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څور سره اثباتي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړای سي. نو ویره نه ده پکار هغه ځوانان چې له دې تصور ویری او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالي ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میونې په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکری بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې تقریبا چیړنګ اوس چې کوم هغه بهیرونه تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي. خلک شته دي خو ولې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړل
چې بهیرونه په بغلان کې نشته. نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لري؟
موږ ادبي ناستې په ګرم او جوش ولولو سره موږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې تر سره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه، دا موږ د سې لپاره غیر ارادي نه کوو. دا موږ د منظم پلان لمخې او هغه چې له یوې پنځه لسمې تر بلې پنځه لسمې پورې موږ د تخپل غلطه محلويش لرو. د منظم پلان لمخې دا موږ جوړو سره کینو سره
کله په یو نوم کله په بل نوم کله په حکیمی صنایع پوهنتون کې کله د بغلان د اطاف فرهنګ په ریاست کې کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دغه غونډې کوو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب غیز استاد دغه کې مصطفی نعیم صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو ورسره ټول سره پراز کې دي خو داسې یو چې موږ په تېر نظام کې د امیر کول د بهیر درلودو یا د کوچینار د بهیر وو یا یا د الفت د بهیر وو یا د پټکي ګل دودیزه مشاعره وه هغه نومونه باندې نه دي خو اوس موږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نومونه ورکوو او موږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ګرم دي، دې ته ډېر هیلمن دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد څخه ډېر قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې دي چې فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
ولی ولا غرور هیلمن دي چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې یو چا په کار کې خاو بدل کوي نو د دې خبرې چې خوب په پیدا کوي او هر څو خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر درس ورته وي کای له نه مانی چې خو دې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک باید دا ته مهم وو کې چې څوک نقد پی کوي کې دې چې هغه د بل خبره سم وي او د کار په دې شکل باندې بهتر شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبره وکړ چې په اصول کې دا څه چل دی په واقعیت کې د دې چا کار نه دی او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د سره هم نظر ووسی. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی، یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه دریږي هغې ته نقد وایو، یعنی چې هغه څه چې انتقاد پرې کوو هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دغه معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل تک کرکتون کې توجه وکي، هغه دا دی چې د یو اثر شاوبه دواړه خو بیا دي کې فکر نکوي چې دغه د خوابدي کچه ور ټیټه شي.
په اصول کې باید همدا څه ووسی، مګر وخت دا دی چې کله چې موږ د خوابت خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا کوم دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ ارخدا ده چې ډیر لاند دی سره نسته لکه او نور بیا پسا اینه په بد ویلو شروع کوو، نو دلته دغه لنګواله په خپل یو عیب غوند د افکار کې.
خو بیا په عین وخت کې او بخښي بیا په عین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی. نو نو خو هر رقم څوک انتباع اخلي هغه خو بیا د انتباع خبره
ده. مثلا مثلا چې دغه کله چې د نفس سره تنظیم شي بیا ارخه تدلی شي، خو دا یو اصل دی چې کچېری د یو څه او بد ډول ویل شي او په منصفانه ډول قضاوت شي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره لپامه و نه غورځېده د جانب مقابل نظر ده.
د نظر خبره د پامه و غورځېده د جانب مقابل خپل نظر وای دا نظر کچې ته به طرف ووسی، یعنی کچې ته پکې خار نه وي نو د منلو دی او کچې ته پکې خار یې نه دی طبیعي خبره ده چې یو قبایلی څنګه پیدا کیږي. اوس خبره په دې کې ده چې ښار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقطې کیږي فکر کوي چې هغه کوم ځای چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وی.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه. هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شوبد به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکري ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا به د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په وایي هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر معنی هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه ستونزه به څنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزه دا هوارول لپاره چې شرلارې نشته دی، یوازنی یو لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو موږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، موږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچکي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی. نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزور کړی؟
زمون ټولنه په مضمون کې د باباګان ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګان ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه د بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کلم یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي کړی.
نو اوس که بیرته دا باس راغوند کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کی؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي. یا حتی ضرورت نیست چې منشي خپل وویل شي کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي. کله کېدای شي کړی یو شی کامل د منفي نظره وګوري هغه د اثر پورې ثبت لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو فکر کوم چې تر ډېره به هم د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشی شي چې لستاین عمر شي، خدای نه خوشی شي چې نقد وشخوري.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پلوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکي او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پلی عالم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوې ګام وو، خو په دې ګټه ورو چې ننداره ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ول دغه نندارتون له جوړېدو مخه لرغونو آثارو او د مطالعې فرهنګ سره د خلکو بلده ولدي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاک او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا په زرګونو جلد مختلف علوم و کتابونه راوړل شوي دي او دلته الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال دغه شي دي، هنر مینوال دغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل د علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکو سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادی چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نور بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکو فضل رحمان وايي
دغه خدا علاقه من به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لزمو دی لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخونی پیدا شي.
د لوګر یو بلوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت دی او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیر کړي.
د ډیر ستر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو مونږه په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتن کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوی بلديږي، خلک هڅول کیږي. زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده،
برای رشد هنر.
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پلی عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته براشو چې نبوي سیرت څنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغون کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلی.
دا کتاب عبدالملک ابن هشام د دریم قمری پیړی لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وای چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي رابط ښکارېدل لري کړی دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدم تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی، د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ یې هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لري کړی دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 18 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډېری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم موږ همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکو یو د دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یو علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دا شی و چې د نبی عارف اسلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه را وښه راښنا سره له غسر بلل شو. دا هغه کې ګڼي هغه خواله پزان کرا ورو په جامع کې دی. هغه نه بیا مثبت استفاده وکړه د نبی عارف اسلام دا په پزان پر سرمش کوو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام زوان پاړه ترمر چخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته رسول الله سلام زوان را پیژني. نو موږ ډیر خوشاله یو چې دلته امتحان وکړو. دې کتاب کې موږ رسول الله سلام زوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیرای کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه خلک آزار سي.
پام دغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار برابر او طریقه برابرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سی غونډې ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کو، کله چې دغه غونډې عملي کو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره شوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی وو او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره شوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ تر سره شوې. د یو ناول پانی به اوس را واړو. دا پانی زنه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زای اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکو ارنس همنګوي کتاب زوړ سړی او سین لوستل دی. همنګوي دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دی او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
د هغه کتاب د سی استاد سعد الدین شپون ژباړلای دا چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تی بده کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم و لږه اشخاصي دغه داستان مخته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي ور جذبوي په اصطلاح سي، باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري، سي یو سپینګیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پسته دی داس مایه ګیروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصاً ډېر زیات خوښ شولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دی سپینګیری هغه کوم افکار سي ارنست همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې زده په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل چې دغه د کرکټرو ته که وکتل سي او دغه کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت ده کسه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې راوتلی تقریبا پنځه اتیا شپې ورځې دومره تېرې شوي، خو د یو مایې هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه یې او هلې ځلې کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایې نیسي، خو بیا هم مثلا هغه مایې له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیری هغه فیصله هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو، د شعر دنیاګۍ ته به مو یوسو. آمینه فنا خپل یو شعر آزادی رادیوی ادبی مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینې دی منکر شی فنا، کلمینې دی منکر شی فنا، وی نا خدای مکړه کافر شی فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشی چې سندر شی فنا. ستا سړګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزره شي فنا. ته چې لپه کې دانه د اوښکو نیسي، ته چې لپه کې دانه د اوښکو نیسي، بس آخر به دې کوتره شي فنا، بس آخر به دې کوتره شي فنا. کلمینې دې منکره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافره شي فنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او عبیدی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چیرته د کندوز د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او عبیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او ان یو شمېر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکلو خوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکو معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي عبیدو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړی دی.
ای تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستون او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابدو بیا رغونی ته پاملرنه وکړي.
دی ولایت یو شمیر فرهنګیان وای تاریخي ابدی کلتوري میراث او دیو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت او بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کوم تاریخي ابدی چې د لرغونوالي په لومړی درجه کې دی هغه بیا ورغو تر څو لرغونی ابدی لمنځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدی موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرنکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد سمیر څرګندونه لري.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوي نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان د پښو وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبدا د مخ پر قبله چې ودرېږي چې په لاس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاړ بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریته چې ورڅ پر دغه چوره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول ویول د منځکې ټوډي پاک کله دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وايي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی دي خو وايي اوس یې هوټ کړی دی چې دا به د غصب ګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې دی
چې حریمونه ډیر غصب سوي مکمل کدی نه غصب سوي حریم ډیر غصب سوي
یعنی تاسو پلان لرئ چې
دا راوګرزو موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا زی راوګرزو دا ارزه سه یواز دا زین هر ځای کې موږ ارزه کړی دي کوشش کوو
د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې دو ډیر تاریخي اثر او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې لامل په کې رسول سيزو کې یو شمیر لمنځه تللی او ځینې نور اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي
دا سادي رادیو ادبي مجله د خبرونه مو هم تومره و تر بلی وی مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدی وي
و ما د کوچلي و عمر زر کی و خالینا تمالو ماشین خالینا تمالو